سلامونه، وخت په خیر. نن چهارشنبه، وخت په افغانستان کې د ماسپخین 4 بجې دی. زموږه کله ذاتي رادیو ناوړي په مو کې د دې سات خبرونه ته. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورهم لاربه نن چهارشنبه د کپ په 9 د سوداګریزو توګو او ناروغانو د تک را تک لپاره په داسې توګه پرانستل شي چې په نوبت به ګاډو ته، یعنی موټرونو ته، او همداراز نورو کسانو ته به پکې اجازه ورکول کیږي. په ترتیب باندې به وروسته زموږ همکار راپور راکړي. د تورهم لار 15 ورځې وړاندې د فبروري په 20 هغه وخت پاکستان لخوا وتړل شو کله چې طالب ځواکونو دې لارې ته نږدې د پوستي جوړول پیل کړل. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې چارواکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې تړل کېدل سوداګرو ته هر ورځ شاوخوا $1,000,000 زیان رسولی. طالبانو نن چهارشنبه د کپ 19 د غزنی ولایت په د 1 ولسوالۍ کې 2 کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله وه په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس یا پخواني ټویټر کې په یو مطبوعاتي اعلامیه کې وویل چې دواړو کسانو ته د اخلاقي فساد په تور 15 درې وهل شوې دي. د محکمې په وینا دغو کسانو ته د 2 کلونو بند سزا هم ورکړل شوې ده. د طالبانو لخوا د بدني سزا ورکول په ځانګړې توګه په محضر کې تل د بشري حقوقو سازمانونو په ځانګړې توګه ګرو ملتونو لخوا تر نیوکو لاندې راغلي دي. نورستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې ولستانه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د خبر لمخې نن چهارشنبه د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په دهن پیار کلی کې د یو ټرافیکي پیښې له امله ولستانه ټپیان شوې دي. د نورستان د امنیه قومندانۍ ویاند غلام رحمان حیدری ویلي چې پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې یو ډاټسن موټر له سړک واوخته او چپه شو. د نوموړي په وینا د سیمې امنیتي ځواکونه د پیښې ځای ته رسیدلي او ټپیان یې د دواب ولسوالۍ ملکی روغتون ته لیږدولی دي. په افغانستان کې اکثره ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، د لارو د خرابوالي او د ترافیکي مقرراتو د نه رعایتیدلو له کبله کیږي. د ترکیې پولیسو د استانبول ښار د فساد په تور مخاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر لمخې نن چهارشنبه د ترکیې د سی ان ترک تلویزیون راپور ورکړی چې د ترکیې پولیسو د استانبول خاروال اکرم امام اوغلو د یوې جرمي ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د یوې ترهګرۍ ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی. د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان اوس مهال د ترهګرو لپاره په یو پټنځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. هغه د خبره د سه‌شنبه په ورځ د کپ 20 د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلاني غونډه کې په خپله وینا کې وکړه. بلاول بوټو زرداری دا خبر دارای هم ورکړی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ اور او ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرېدلی شي او هغه د سیمې له کیلو خوا وغوښتل چې دا ګواښ جدي ونیسي. دا څرګندونې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو ورګاډي له برید وروسته وشو چې له 300 زیات کسان یې یرغمل کړي وو چې د بلوچ ازادي غوښتونکو په نوم یوې ډلې مسؤلیت هم منلی. تر دې مخکې د پاکستان پوځ هم ورته ادعا کړې وه، ویلي وو چې په بلوچستان ایالت کې د مسافر وړونکو ورګاډو برید د افغانستان له خاورې څخه همغږی شوی دی. خو بیا د طالبانو حکومت د دې خبرو په ترڅ کې ویلي وو چې موږ دا ردوو. قهار بلخي په خپل اکسپان کې لیکلي چې دوی له پاکستان څخه غواړي چې د غیر مسؤلانه سرګندونو پر ځای د پر خپل امنیتي او داخلي ستونزو تمرکز وکړي. قطری او چینایي چارواکي په افغانستان کې د ورستۍ او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنۍ او چارو وزارت وایي چې د دې وزارت څنګه استازي فیصل بن عبدالله آل هنزاب د کپ پاتويشتمه د سې شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یوشیا وینګ سره ولیدل. یاد وزارت په خپل اکسپان کې لیکلي چې د دې لیدنې خبرداري ورکړي. ویلي دي چې په دې ناسته کې دواړو خواوو د دوحې او بیجنګ ترمنځ د همکارۍ اړیکو او همدارس په افغانستان کې د روانو تحولاتو په اړه خبرې وکړي. او د اوکراین پاوز د چهارشنبه په ورځ د کپ 19 وویل چې د دې هیواد د هوایی دفاعي سیستم په یو ورځ کې د 140 روسي بې پیلوټه الوتکو څخه 22 دي. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پاوز پاوله ویلي چې شپږ 50 نورې روسي بې پیلوټه الوتکې د الکترونیکي جنگي تجهیزاتو کارولو سره لارې ورکې شوې دي. قدر منوریدونکو دا خبري ټول ګلما فرشته سحاق سراوري چې په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره همکاري کوي. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو په ترڅ کې بر سره واوري چې په خوست ولایت کې د زینو پروژو خدماتي پروژو نه خلکو ځای خلکو هر کله کړی دی
چې موږ دا ریکور زمينه برابر شوه دا بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډه یا مای باندې هم په نظر کنوالې دي خو موږ غوښتنه دا چې موږ ته باید ریکور زمينه برابر شي
او دا به هم را سره وړاندې واوري چې د تورخم صورتحال څه دی په دې اړه بس موږ همکار هم موږ سره خبرې وکړي. خو په راپورونو کې د افغانستان هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ته یو موسیقي باندې بندیز لګیدل، خو بیا هم د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومانو ته موسیقي جوړوي.
نو د افکارو د تولید برخه کې کمونګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته پسندره کې لیکدو، نو دا د موسیقي تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم ده.
وړاندې د دې راپورونو او نور راپورونو تفصیل را سره اوریدلای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کې تبیا هم خراغلست پایل کو د نن ورځې په تازه موضوعاتو باندې څنګه میچ په پایل کې هم ویلې نن اټکل کیږي چې د تورخم دروازه د دواړو خواو په مخ خلاص شي. د دې خبر مو واوري د خدا چې نور څه تازه حال دی په دې کې موږ سره د ازادي رادیو د مشال برخه همکار فرحت شینواری د خبر پښتونخوا د تورخم ته اخاړې نمو سره د ټلیفون په لیکه وصل دی. شینواری صاحب ډیر زیاته مننه چې سره یې کډ تورخم تازه صورتحال موږ سره شریک کی چې دروازه نن خلاص شوې ده که خلاصيږي توافق په څه شوې دی؟
دا چې نن دواړو خواو حکومتي چارواکو ترمنځ چې کوم مذاکرات یا خبرې اترې وشوې نو پاغه کې په دې باندې سره متفق شول چې وربند به عملی شي هم نن د مارچ 19 نیټې نه ورسره چې کوم تعمیراتي کارونو لوجي لیدنو پوسټو تاسیساتو لوجي کومه لنجره پورته شوی وا په تاسیساتو باندې هم کار بند کړل شو او باقاعده په تورخم کې دوړ خوته د کسٹم او ګمرګ چارې کوم دي دا فعال کړل شوې دي. دا اوس د پاکستان په وخت څخه خوښه څلور نیمې بجې باندې له جمرو د تورخم په لوري باندې افغانستان ته مال وډونکو گاډو حرکت وکړ او دا مهال یو گاډه صفري نقطه ته رسیدلې او الته چکم دی په دې کې کوم مال دی هغه به کلیر کړي چې کومې قانوني چارې دي هغه به پوره کړي او شیبه پس پا د گاډه په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. دې پر داس یو ترتیب نیول شوی چې نن څلور نیمو بجونه به چکم دا د کارګو یا مال وړون کی گاڑی دی چکم دغه گاڑی دی دا به واوړي او سره به لګش مېره کې ایمرجنسی ناروغانو ته اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته داخل شي. خو بیا مسافر او دایمي ناروغانو ته ویل شوی چې دوی به د مارچ په 28 نیټه په دې باندې بیا تګ را تکړای شي.
ډیر زیات مننه شیروار صاحب. ځینې راپورونه وایي چې د تورخم دروازه ګواکې نن نه خلاصيږي او 15 تاریخ ته دا ماتل شوې ده او دا چې په هغه تاریخ به د موټرو او د ناروغانو پر مخ دا دروازه خلاصيږي. دغه راپورونه تر کوم حد پورې حقیقت لري؟
دا څه خو څه خبره ځکه نشته چې ما هم دا اوس په تورخم کې د پاکستان د کسٹم یو چارواکي صدیق اکبر سره خبر وشوي چې هغه التکي د گاډو اړولو مسول دی غوی په خپل ما ته ویل چې دغه ترتیب جوړ کړل شوی چې نن با خامخا دغه گاډي افغانستان ته واوړي او دوی دا هم ویل چې بالکل صفر نقطه ده گاډي را ورسه دل دا خو ډیر ورزونه دواړو خواو ته تورخم خالی کړل شوی او دفترونه بندو ورس تړل شو نن خو ټول چار فالک ډل شوی دی او اوس داسې راپورونه راځي او لیدل کېږي چې گاډو باقاعده تورخم ته حرکت وکړ، صفري نقطې ته ورسېدل او بس اوس به تقریبا چې یو گاډی نیمه وخته هم وي. او نن په 19 نیټه دوی په تحریري توګه په لیکلې بڼه هم ما سره دوی خپل دریځ او دغه خبر شریک کړی چې په هغې کې دا وخت ورکړل شوی چې نن د مارچ په 19 نیټه به گاډی واوړي او ورسره ایمرجنسي ناروغان چې هغه په امبولنسونو کې دي، مطلب او بیا د مارچ په 21 نیټه باندې به عام مسافرو او دایمي ناروغانو لپاره دغه دروازه خلاصوي. دغه مطلب حتمی سرکاري موقف دی د چارواکو چې په لیکلې بڼه هم موږ سره شریک شوی او داسې ماته خپل ویلي دي.
شینواری صاحب، په دغه موده کې چې دغه دروازه بنده و تاسو هلته په سیمه کې وی له خلکو سره په اړیکه کې وی، څومره زیان یې ورسوه ځایي خلکو ته، سوداګرو ته دغه د لارې بندېدل په بیا بیا او دا دفعه ډېر اوږدام شوه، دا څومره زیان اړوونکی وو د دواړو اړخو لپاره؟
داسې و چې تورخم دروازه پخوا هم دواړو خواو ته بشکل تاسیسات کېدل، یو بل به من اکتل لدی تاسیساتو، خدا وار داس یو کیسه ولیدل شوا چې دوړ خو و امنیتی ځواکونو یو بل مورچه په نخه کړی او ډیر درنې وسلې په یو بل باندې وکارولې، مرګ ژوب له هم پکې رامنځته شوا او دوړ خو ته ډیر ودانې په لوی ګولې ولګېدلې، یو بل تاسیسات په نخه کړی دي. نو په تیرو وختونو کې داسې د دغې کچې دا نښته یا جګړه نه ولیدل شوې لکه دا ځل چې وشوه. یو خو دا لوی تاوان واوخته دواړو خواو ته، مرګ ژوبله وشوه او ورسره د تجارت په هکله به زه دا ووایم چې هغه خو چې تورخم دروازه دوه یا دریو ساعتونو لپاره وتړل شي، نو چې کومې تازه میوې دي سبزۍ دي دواړو خواو ته یې وړي راوړي هغه خرابې شي، مالوالاو ته ډیر زیات تاوان ورسی، ترانزټ ټریډ یا سوداګری ودرګي، بیا په تورخم کې چې کوم په زرګونه مزدوران کار کا هغه بے روزګار شي، او دغه شپږ وشتو وشتو ورځو راځي نه هم دوړ خیز تجارت شوی دی، زیاتره مال وړون کې گاډي له تورخمه بیر ته په خور ته ستانه کړل شوی وو، ځنې خلکو خپل مالونه چې کومې تازه سبزی میوې وي په نیمه بیه خرڅې کړې، ځنې خراب شولې. او دا تاسو دینه اندازه ولګوئ چې په یو یو گاډي کې په کروڑونو روپو مال مې، په لکونو روپو مالونه مې، نو دې چې کوم حجم د ورځې په حساب دا بیا په مطلب په اربونو روپو کې
ډېره زیاته مننه
دا جوړگی.
مننه کور ودان فرحات شینواره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال وو چې د تورخم تازه صورتحال را موږ سره شریک.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم خبري ټولګه ته مو خره غلاست ترته وایم. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې له پاکستانه د افغانانو جبري ستنیدل هغوی له زورونې، بې وزلۍ او سختو شرایطو سره مخ کوي. یا سازمان نن په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره له سپکاوي ډکې تګلارې او نور فشارونه زیات کړي دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان هم وایي چې د پاکستانی پولیسو له سخت چلند سره مخامخ شوي دي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی، جزئیات یې واوري به تر اگرځو.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي، هغوی زورولي، په خپل سری ډول یې نیولي او د کډوالۍ واستوګنې اسنادي ورنه ضبط کړي دي او په ځینو مواردو کې ورنه د پاتې کېدو په بدل کې رشوت هم اخیستی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې پاکستانی چارواکو پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي څو افغانستان ته ستانه شي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا هلته د طالبانو له زورونو او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي. راپور د دې سازمان د اسیې برخې د مشر الین پیرسن له قوله لیکلي پاکستانی چارواکي باید ژر د افغانانو له جبري ستنولو لاس په سر شي او طالبان هم باید د ستنو شویو افغانانو له زورونې ډډه وکړي او د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلې لسپکاوي ډکې پالیسۍ لغوه کړي. راپور زیاتوي ډېری هغه افغانان چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي د پاکستاني چارواکو له لورې د نیولو د ویرې له امله یې دا کار کړی دی. پاکستانی پولیسو مخکې ویلي وو چې یوازې هغه کډوال نیسي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري، خو یو شمېر افغانان چې قانوني اسناد لري ادا کوي چې دوی هم نیول شوي یا ورسره ناسم چلند شوی دی. یوه افغانه میرمنه چې له ویرې یې د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد پریښی او د پاکستان بل ښار ته تللې ازادي راډیو ته وویل
تلاشی واقعا غیر مؤدبانه ده. آن میرمنی بهی ټکوي وګوري تاسو مره به احترامی ده. یو شمیری ډیر اوقدی چلن کوي. وضعیت خنه ده، ډیر خراب ده.
یو افغان چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د سختو ستونزو له امله اړ شو چې پاکستان پریږدي.
خانه به خانه پالیس
کوټه کوټه یو قاتله خلک ډیر وزورول ویلې زی موږ هم ناچار شو چې بیرته وطن ته راغلو. ګرځیدل را ګرځیدل نه شو، هر ځای ستونزې او جنجال نه وو.
د پاکستان حکومت د مارچ یو دیشمه د هغو افغان کډوالو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې چې د ای سی سی کارتونه لري. د نیټې ته یوازې څو ورځې پاتې دي او افغان کډوال وایي چې په دومره کم مخ کې بیرته ستنېدل ورته ډیر ستونزمند دي. په خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د متحده اهالي شورا مشر بریالي میاخیل دوه ورځې مخکې په یو خبري ناسته کې وویل چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عملي ده او له حکومت یې وغوښتل چې دا پریکړه بیرته واخلي. هغه وړاندیز وکړ چې دواړه هیوادونه دې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په مرسته د کډوالو د استازو سره په مشوره یو عملي ستراتیژي جوړه کړي. خو د پاکستان حکومت د مخه د طالبانو حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د تمدید غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا غوښتنه له ډیپلوماتیکو لارو شوې وه، خو پاکستان نه ده منلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ په 15 پیته کلیو کې د یو ان او پی سی یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د یو سلو شپک تلویخ میلیون افغانۍ په لګښت د یو شمیر پروژو د پلي کېدو کار پیل شوی دی. مسؤلینو وویل یادې پروژې به د کرنیزو سمکو لپاره د اوبو د کانالونو، ترانسپورت او خلکو لپاره د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په برخو کې پلی شي. ځایي خلک یادو پروژو ته خوښ دي او زیاتوي چې په دې سره به له یوې خوا ورته د ژوندانه یو شمېر اسانتیاوې ور برابر شي او له بل لوري به سلګونه او لسګونه ځوانان په دې کې لنډمهاله توګه باندې په کار او مزدوري بوخت شي. په دې اړه د نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
د خوست ولایت نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو، ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو. یادې پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلي کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمو کې د یو محافظوي دیوال د کار د پیلېدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیتو ویل
15 پیته کلو کې به 50 پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د ابیارۍ، ترانسپورت او برسنې په برخه کې وي او په دا کې د غدې پوس خجریم پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي.
د نادر شاه کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې په سیمه کې نوي پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمېر کونډو، یتیمانو او معیوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي. یو تنځایي اوسیدونکي احمد الله ویل
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشحاله یو چې موږ د ریکور زمينه برابره شوې ده. بل دغه فکر هم لري چې اتیمان، کونډه یا معیوبان دای هم په نظر کې نیولي دي. موږ غوښتنه ده چې موږ باید ریکور زمینه برابر شي.
د نادر شاکور ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کوردینانه د کار او مزدوري زمینه برابر کړي، نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نور هیوادونو مسافرت ته نه خکوي. یو تن کارګر متی اول ول
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی د ډېر خلک چې په قاچاقي لارو نور هیوادو ته ځي، دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک بے وظیفے شو، دلته زیات خلک دي زیات بنون دي چې وظیفه نه لري. دوی ته باید د کور زمینه په برخې دره کې مؤسسه په کور ویچې دوی کور وکی.
د یادو پروژو کارګر له نورو ځوانانو هم غواړي چې ځانونه په یوه برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نورو ټولنیزو بیلاریو خوندي پاتې شي وي. یو بل تن کارګر ځوان بخت الله ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کېږي چې لیا باید ونه ګرځي، ځکه چې لیا ګرځول چې سړی ډېر لیا شي هر رقم ته قربان دخته کېږي چې څومره مصروف وي دومره دا ذهن جوړېږي دومره دا وطن ته خدمات کړای شي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسي تړون د برنامو په ګډون ګڼو نادولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلې کړې، خو لا هم د دې ولایت ډېرې داسې سیمې شته چې اوسېدونکي یې د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
تاسو زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته، البته نن په افغانستان کې د دغه راپور چې زمونږ همکار سنا کاکړ چمتو کړی دی وایي چې یو شمېر افغان ځوانان ټولنیزو رسنیو یې په ژوند کې د پام وړ بدلون راوستای دی. دوی وایي دا پلیټ فارمونه لکه انسټاګرام، یوټیوب، ټلګرام او نور یوازې د اړیکو وسیلې نه دي، بلکې د زکړې، تفریح، سوداګرۍ او د ځوانانو د کلتوري او ټولنیز هویت د سرګندولو لپاره یو مهم چاپیریال بدلولای شي. دوی کته هم انتقاد کوي چې یو شمیر ورنه سم استفاده نه کوي، خو په ټوله کې د ځوانانو پر ژوند اغیزې مثبتې ګڼي. جزئیات یې زموږ همکار سنا کاکړ راکوي.
چون ما خودم یک هنرمند هستم، توانستم آثار خود تبلیغ کنم و از طریق اینستاگرام چندین آثار خود به فروش برسانم.
افغانستان کې میشتن زورګره ساره سیدی ده وایي ټولنیز رسنۍ ورته دا ګټه کړی چې خپلو آثارو ته بازار موندنه وکړي. ساره زیاتوي
و بر علاوه ما از این طریق تانسته
سینی کسانو چه ویلی انزورون یه جور کرم یه هم ده تبلوگان فرمایشی کرده چه ما وقت جور کردی ده ده ترسنگ ما بخپل رشته که خپل معلومات زیاد کردی هغه چه کتابونو که می ندی موندلی.
سروی ده ده طولانی سورسانی و للاره انسانان هم خب پیجندلی او غور دوستانی پیدا کردی.
دم ده اوس محلم زیو نویش بزده که ما و تقریبا نوی افیسده مواد پی انترنت کدی او حل تهلوله ما.
دا بیا په خوانی خبریال زاهد صمد زیدی چې په دې وروستیو کې فرانسې ته کډوال شوی دی، خو زاهد د ټولنیزو رسنیو د مثبتو اغیزو تر څنګ د ځینې منفي اغو یادونه هم کوي.
ځوانان په دغه پلیټفارمونو کې خپل مهارتونه زده کوي، تجارت مخته وړي، مارکیټینګ ورته کوي. منفي اغیزې هم شته، ناسم معلومات پکې تر ډیره پورې خپریږي، ځینې وخت مزاحمتونه هم وي چې دغه یو بد اړخونه دي، خو په ټوله کې یو ډول تغییر زموږ په ژوند کې راوستای دی.
ټولنیز رسنۍ د افغانستان د ورځنیو پیښو د پوهاوي لپاره هم یو مهم پلیټ فارم ګرځېدلی دی. ځوانان له دې شبکو څخه د لپاره استفاده کوي چې د ټولنیزو او سیاسي مسایلو په اړه خپل نظرونه څرګند کړي او عامو بحثونو کې برخه واخلي. مخکې یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته ویلي وو چې خبري مسایل تر ډیره د ټولنیزو رسنیو له لارې تعقیبوي. د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی هم د دې او ځینو نورو ښېګڼو په اړه وایي.
ځوانان نن سبا د پخوا په څیر له دغو ټولنیزو شبکو څخه یوازې د اړیکو ټینګولو په توګه باندې کار نه اخلي، بلکې له دې لارې دوی کولای شي چې آنلاین سوداګري وکړي، آنلاین زده کړې وکړي، شبکې جوړې کړي، ټولنې رامنځته کړي او په بیلابیلو موضوعاتو باندې په آنلاین ډول باندې بحثونه وکړي او مجالس سره ولري.
کاغلی صافی هم وایي ځینې ننګونې لکه د اعتیاد، جعلي خبرونو خپرېدل او د کلتوري بدلونونو منفي اغیزې هم لري، خو ټینګار کوي که له ټولنیزو رسنیو په مسؤلانه او مدیریت شوي ډول ګټه واخیستل شي د ځوانانو لپاره یې ګټې ډېرې او د هغوی د پرمختګ لامل ګرځي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او تا موسیقي خورا مهمه بولی او وای چې د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. په دې اکله دغه جالب راپورته وکشي.
واو رازو
سندرغاړي ګدرزازی دا سندره په دې ورستیو کې ظاهرا خپل زوی ته خو په خبرې ټولو افغان ماشومانو ته ویل ده. ګدرزازی چې باور لري د موسیقۍ لاره باید د افکارو تولید هم وشي، ماشومانو ته د دا شان سندرو ویل ډیر مهم بولی. ګدر ازادي رادیو ته ویل،
نو د افکارو د تولید برخه کې کومنګ ماشوم ته فکر تولیدو او دا تولید شوی فکر ماشوم ته پسندره کې لیکدو، نو دا د موسیقۍ تر ټولو هغه ګټور اړخ دی او ضرورت هم امداد
د ګدر په خبره د سندرو لالارې کولای شو دا تولید شوی فکر تر ډیرو ډیرو پورې ورورسو. نو موړی وای ماشومانو ته د موسیقۍ په برخه کې نورو کارونو ته هم ژمندای.
الف 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 ر ر ر الف 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 نون باران نون باران نون باران نون باران 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 باران
بریالی ولی بل هغه افغان سندرغاړی دی چې ماشومانو ته یې څو سندرې ویلې دي. خغلی ولی نمو دا پوښتنه وکړه چې آیا ماشومان ته به نورې سندرې هم ووایي. هغه ازادي رادیو ته په جواب کې وویل،
په موږ ډیر حق لري خپل ماشومان، خو یو څوک خپله مخکې شي اداره د مخکې چې موږ ورپسې کار وکړو.
افغان ماشومان ته فرهاد دریا هم ځینې سندرې ویلي چې تر د کوچا یا کوڅې په نوم یو البوم هم لري. دا چې نو موړی تازه دوی ته څلري او کنه په دې اړه یې زموږ پوښتنه جواب نکړه. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ماشومان او تا موسیقي خورا مهمه بولی، خو وايي د برخه کې ډیر کم کار شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي رادیو ته وویل،
خلاف از یک د دغه اکثر کشورات
تدې خلاف چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې ماشوم ته ځانګړي موسیقي تولیدي او د موسیقي د خوندو پروګرامونه یو برخه وي، خو په دغه مرکز افغانستان کې ډیر کم او ډیر محدود کار شوی چې د ګوتو پښمیر به وي.
نو موړی موسیقي د ماشوم د حافظه، ذهن، روحي او رواني وړتیا او د بده لپاره ډیره مهمه ګڼي. د خغلی سرمست په وینا، دوی په 2018 کال کې د ماشومانو د ساتنې سازمان او یا هم سیف د چلډرن په مالی همکاري ماشومانو ته د سندرو یو سیډي جوړ کړی و. دا سرګندونه داسې محل دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا وکمنې دوروسته د ټولو لپاره په موسیقي بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام غړي، خو یو شمیر سندرغاړي چې له هیواد وتلې دي وخت په وخت خپل نوې سندرو او کنسرتونو خبر ورکوي. د روان مریض کال په مرغومی میاشت کې په سویډن کې د پښتو موسیقي انسټیټیوټ هم جوړ شو چې مشر یې هارون باچا هغه مهال ازادي رادیو ته ویلي وو هدف یې د افغاني موسیقي وده او ساتنه ده.
دروژې رنگونه
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د رسنی لسیمې پیغام درته پریدم. نو مې نعمت ته روزه خو الحمدلله ختیریږي، مو په منطقه کې خو سلزی ده، نو روزه ختیریږي، روزه مبارک. د دې کار تیمم نه ده، کارونه هم پیلن تازه شروع کیږي، بس یو څوک یو نالګای دی. نو خدای دې وکړي په ټولو مسلمانانو د غیب خیر تیر شي. انداسې تند نه لري، لوګه نه لري، خو ګرانی ګرانی ولا ډیره ده. دا بازار کې دلته کاروبار نسته، د سلو روپو کار ولا کوي په ټولو منطقه کې ولا شي، هر څو وګرځي کار نسته، خلک ډیر مجبور دي، ډیر بې وزل دي.
مله شوره روان دواله ډیره شایسته تیری شخه پنیکای کې د سیوا د نه خبرم نستانیوال نو کې لږ ګرانې ده دا نو بس کلرو کې ډیرو د پاکی تیری یا هم پر پاک تیری ان شاء الله.
سلامونه نه کې هله وروره، بس خبره د سیده کنه چې پیسې نوی کار نوی، نو ټول بازار چې په واره پیسې نو بیا تاسو رچې واره پی نوی، نو دا بازار ته هیڅ معنا نه لري. نو لومړی سر کې پیسې دي، پیسې چې پیدا کړي د لپاره کار ضروری ده، او چې کار نه وي نو د شي بیا کولو قیمت ټیټو جگ دا هیڅ معنا نه لري.
پر راتلونکو څو شیبو کې به د ازادي مل مخبرونه هم واوري خو ترغه مخ کې لاند خبرونه. د طالبانو چارواکي وایي چې د تورخم لار باندې نن د کپ په نوښتمه د سوداګریزو توکو او ناروغانو د تګ راتګ لپاره په نوبتوار ډول پرانستل شي. قطري او چینایي چارواکو په افغانستان کې د وروستي او تحولاتو په اړه خبرې وکړې. او د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وایي چې افغانستان وسمال د ترهګرو لپاره په یو پټن ځای بدل شوی او نړیواله ټولنه باید د دې ډلو په ملاتړ کې د طالبانو د رول څخه خبر وي. د اوکراین پوز د چهارشنبه په ورځ د کپ په نوښتمه ویل چې د دې هیواد د هوایي دفاعي سیستم په یو ورځ کې د یو سل څلوېښت روسي بې پیلوټ الوتکو څخه دوه اویا ویشتلې دي. د ترکی پولیس او د استانبول ښاروال د فساد په تور نیولای دی. د رویټرز د خبر لمخې د ترکیې د سی این این ترک تلویزیون راپور ورکوي چې د ترکی پولیس او د استانبول ښاروال اکرم امام اوغلو د وی جرمی ډلې د مشر په توګه د رشوت اخیستلو په قراردادونو کې د لاسوهنې او د وی ترهګری ډلې سره د مرستې په تور نیولای دی.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو. میرمن ملال ته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. لفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورغلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا مطالعه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلون کې وم د ټولوی افغان د ورځپاڼې، نو دی هغه ویل ولته غواړي چې راځي چې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړه، ما له ولې نه غواړم ولته هیواد کې کار څه کوي، زه به تا ته راځي چې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په اړه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څهلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته، هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ولته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی، نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې لیکلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن، نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره با استعداد نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس اداري ته ورغله، زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه، زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس ولا، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده، د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته، نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګر وای او یا به خطاط وای، نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه، هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوع افغان، اوس ګر چې هغه د طلوع افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومیږي مال وروره زه یو هغه در کومه د فل افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کومه هغه ول شلي هغه ته مې ورکي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په فل افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسدوی په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاپ شو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مال دا دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه ول دا به زه م ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې پروس ښکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه م را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یو داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ کښې وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی، د کابل څخه انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګیز موږ کور ته راتلی، یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه، چې زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پهلندنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعی به و، ده به کتاب مطالعه کوه، زه متشوکېدلم. ما مې یو کتاب راخستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، د څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه کوچنیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه وزیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد باندی، یا تو وینه، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بنده ده احساس و اتی زیرنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچ پام ندی ورته کړی، نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هیواد د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي. زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعری څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعری کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي، او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی، دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېرې یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاوس وي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دستې او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی ډیر هغه لري ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کیږي هغه کار کوي. شیزی واقعا ډیر هغه لري خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چیرې لږ در څخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله خپله وګوره که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي. صحیح ده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کښې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې یي بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړې یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاید ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې یو خو هغه یوازېتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي اوبه چښي څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خوپرست وایي یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم ویلز کښې او رسمي هغه نه لرمه اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اته شومه هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې په اجتماعي ساحه کښې په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي بس په کور کښې یم کله کله لیکم کله کله اورم داسې خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې دغه شعر مې لیکلی دي او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کښې مرسره
هیله کوم خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه. قدرمنو اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې د خبرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټوئیټر کې مو په twitter.com/azadiradiomundalishi. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.